زنگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسېدلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو دفتر د سولې د پروسې په لړ کې د ښځو ګډون مهم بللی. او ولسمشر ټرمپ وایي چې زر به د چین سره تجارتي موافقه وکړي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې ناټو وایي په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي.
ناټو سترونګلی سپورټ throughout his life of service.
ولسمشر بوش هیواته د خدمت په ترڅ کې محبوبیت ترلاسه کړ.
د امریکا په خوانی جمهور رئیس جورج بوش سبا خاورو ته سپارل کیږي. د دې او نورو مطالبه ترڅنګ یو تازه سروي شي چې افغانان رالختلون کې ته هیله من دي. خو اوس په دې سات خبرونه متی اولا عبد تاسو ته وړاندې کړي.
افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی سلمی خلیلزاد د سیمې د دریم سفر په لړ کې نن اسلام آباد ته رسېدلی. د اسلام آباد د سفر په پیل کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی. هغه په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته یو لیک استولی او غوښتي دي چې پاکستان دې د سولې میسته د طالبانو راتګ کې مرسته وکړي. دا سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد د نوې وظیفې په لړ کې دریم سفر دی. احتمال دی چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم وویني. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي نمایندګۍ یا نما مشر وایي د سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه جنسیتي نابرابري لا هم دوام لري. د تماچې یا مواتو دغه څرګندونې نن سه شنبه د یو نما په کوربتوب په کابل کې د وروستۍ غونډې په مهال کړي دي. د یونما لخوا په لیږل شوي اعلامیه کې ښاغلي یوماما ویلي چې د جګړې د پای ته رسولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د سولې بهیر کې د ښځو ګډون ضروري دی. د بشري حقوقو کمیسیون په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. د ملکی تلفاتو د کچې لوړوالی، د ماشومانو او معلولینو حقوقو ته نه پاملرنه، د ښځو په وړاندې د زور زیاتی زیاتوالی او د لومړنیو خدماتو ته د خلکو نه لاسرسی هغه څه دی چې د بشري حقوقو کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون مشرې سیما سمر د سه شنبې په ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د اویامې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې په کابل کې وویل، سره له دې چې په تیرو کلونو کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار شوی خدا بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې زیاتې حسي وشي. د ناټو عمومنشي ینس سټورنبرګ وایي دوی د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ د سیاسي توافق او سولې په پروسه باور لري، خو وایي چې د سیمې هیوادونو په ګډون له روسیې او ایران څخه هم تمه لري چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر سره ملاتړ وکړي. هغه وویل
So NATO strongly support Afghan led and Afghan
NATO په همدې هدف او د سیاسي حل لارې په مخه د افغان ځواکونو روزنې ملاتړ او مشورې ته دوام ورکوي چې طالبانو ته دا روښانه شي چې هیڅ کله یې په جګړه نشي ګټلای. له همدې امله باید د سولې مذاکراتو ته راشي او له افغان حکومت سره د سولې په واقعي خبرو کې برخه واخلي.
خاغل سټورنبرګ چې د سه شنبې په ورځ د برکسل په ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه خبرې کولې، خبریالانو ته وویل چې ناټو او غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر څخه ملاتړ کوي. نو موړل طالبان سره د سولې په اړه د ناټو د سرو کرخو په اړه د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د سرو کرخو رسمول د ناټو مسؤلیت نه دی. ټاکل شوې ده چې دغه دورځنې غونډه د افغانستان په موجوده ستونزو باندې هم خبرې وکړي. په دغه ناسته کې به د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ګډون کوي. د ایشیا فاونډیشن بنسټ سروې ښیي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغانانو خواخوږي په بېساري ډول راکمه شوې. د ایشیا فاونډیشن وایي دغه سروې په 2015 کال کې د امنیت، انتخاباتو، حکومتدارۍ، اقتصاد، اساسي خدماتو، اداري فساد او د طالبانو سره د سولې په اړه د 15,000 څخه زیاتو کسانو چې د افغانستان د 4 دولتونو استازیتوب کوي نظرونه اخیستل شوي. د ایشیا فاونډیشن دغه سروې ښیي چې په کابل کې چې خبره شوې ده د یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه د افغانانو نظرونو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. دغه سروې وایي چې د وسلوالو مخالفینو سره د افغانانو خواخوږي په کمېدو ده او 82% پوښتل شوي افغانان وایي چې د طالبان سره هیڅ خواخوږي نه لري. 83% پوښتل شوي افغانان ویلي دي چې په سوله ییزو لارونو کې د ګډون په اړه ویره لري، په داسې حال کې چې په 2016 کال کې دغه ویره 43% وه. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د سیاد ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالله مالک نظامی تیره شپه په دغه ولسوالۍ د طالبانو په برید کې وژل شوی. د سرپل ولایت د والي ویان ذبیح الله امانی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د سیاد ولسوالۍ په مرکز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ولسوالۍ امنیه قومندان او د هغه شپږ سرتیري وژل شو او نور ټپیان شو. د سیمې اوسیدونکي ویلي دي چې طالبانو ځینې پوستې هم نیولې دي. طالبانو تر اوسه د دغو جګړو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د سیمه ایز تلویزیون مشر انجینر زلمی په جلال آباد ښار کې تختول شوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګرنی امریکا غږ ته وویل چې انجینر زلمی نن ماښام 6 بجې د جلال آباد ښار شپږمه ناحیه کې په داسې حال کې تختول شوی چې د سودا اخیستو دپاره موټر ته پورته کېده. خوګرنۍ ویلي دي چې وسلوالو یې موټر چلوونکی وژلی او وروسته د نکاح تلویزیون مشر په یو بل موټر کې اچولی او تختولی دی. نوموړی وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. کابل کې د تمیم شنسب او ساتونکي له 2.3 ساعته مقامت وروسته ونیول شول. د کابل امنی قومندان وایي په شرینو سیمه کې د تمیم شنسب په ګډون د هغه 3 ساعتونکي نن غرمه نیولې دي چې په نښت چې دې سره نښته پای ته رسېدلې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی عدلي ادارو ته دنده سپارلې ده چې د ښځو د فوټبال لوبډلې په غړو د جنسي ځورونو ادعاګانې وڅېړي. ولسمشر غنی د غوسې په څرګندولو ویلي چې بد اخلاقي نشي زغملی. د لوی سنوالۍ ویان جمشید رسولي آشنا تلویزیون ته ویلي دي چې د څېړنو لومړنۍ پایلې به د روانې اونۍ په پای کې له خلکو سره شریکې کړي. خو د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم غړي د خپل حیثیت ادعا غواړي. د نجونو د فوټبال لوبډلې چې تازه د ازبکستان کابل ته ستنه شوې ده وایي چې دوی داسې څه نه دي لیدلي او باید د حیثیت ادعا وشي. هغه وایي
با کدام جرات خواسته که بالای ما اتهام کنه؟ ما میخوایم که بیای از ما ادای حیثیت کنه و از ما معذرت از ما بخواد که دلیل نداشته باشه. هم شوکه به با کدام دلیل با کدام شواهد سر تیم ملی بانوان تیم ملی گفته.
بلخوا ولسمشر غنی وایي د خزینه لوبغاړو د جنسي او فزیکی زورونو په اړه رپورټونه ټکان ورکوونکي دي او وزشکاران ته هیڅ ډول سپکاوی د بندلو نه دی.
اباد اخلاقی از این فدراسیون زیر کنترل واضح ما د محتوای مسائل عدلی و قضایی همیشه احترام استقلال کردیم. هیچ نوع سوء استفاده از مقام و موقعیت قبول ما بوده نمیتون.
این تحقیقات ما به صورت همه جانبه دقیق منصفانه و شفاف و قاطعانه.
افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی وایي چې دوی خپل سلنیز کړی دي او د فوټبال فدراسیون مشکوکو ځایونو څخه عکسونه هم اخیستي دي او اردن ته د تللو نجونو د لوبډلې لیست هم برابر کړی دی. پرون کله چې د امریکا د 1 ولسمشر جارج ډبلیو بوش تابوت کانګرس ته ورسېد یو شمېر امریکایي سیاستوالو او د کانګرس او د سنا غړو هغه ته درناوي مراتب ترسره کړل. د ولسمشر تابوت نن سه شنبه په کانګرس کې ایښودل شوی دی چې عام خلک یې وویني. د چهارشنبه پر ورځ د واشنگټن په لوی کلیسا کې د بهرنیو مېلمنو او د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو په ګډون له رسمي مراسمو وروسته خاورو ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ډېر ژر به هېواد د چین سره نوې تجارتي موافقه وکړي. ولسمشر ټرمپ تمه لري له دې طریقه امریکایي سوداګر او کروندګر ګڼ توکي د چین مارکیټونو نه واخلي او صادر کړي. د جنوبی کوریا ولسمشر وایي چې سویل ته د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ممکنه سفر به ډیر ګټور وي. ولسمشر مون جی این دا مطلب نیوزیلند ته د سفر په مهال بیان کړی دی. او د شلو مهاجر یو کښتۍ چې ګمان کیږي د روهینګا مسلمانان پکې سواره دي د اندونیزیا سوماترا ټاپو ته رسېدلې ده. دوی په میانمار کې د تشدد له وجې کډه کوي. په عین وخت کې د میانمار فوجیان هغه کښتۍ ته د ملیزیا په طرف د تللو اجازه نه ورکوي چې روهینګایي مسلمانان پکې سپاره دي. تیر کال د تشدد له پیل کېدو وروسته شاوخوا 200,000 خلک له راخین ایالت او نورو سیمو څخه بنګلادیش ته مهاجر شو. ملګري ملتونه د میانمار فوج پر نسلي وژنې هم تورنوي. دا د سیمې د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. خو اوس به راسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ته، چې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو نن غونډه پیل کړه، خو سبا به پر افغانستان بحث کوي. د ناټو سرمنشي په واضح ډول وویل چې دی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او په افغانستان کې د سولې د راتلو ملاتړ کوي. پر دې سربیره د امریکا د دفاع وزیر په پینتاګان کې د هند د دفاع د وزیر سره په ملاقات کې د افغانستان د کابو 40 کلنې جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وکړ، او له ټولو مسؤولو هیوادونو څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. نوموړي وویل چې امریکا به د افغانانو د خوندیتوب او په افغانستان کې د سولې لپاره خپلو جدي هڅو ته دوام ورکړي. په دې باره کې پام وکړي رپورټ.
د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو غوښتونکی دی. سرمنشي د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له قید او شرط پرته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی وکړ. په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو کانفرنس نن پیل شو او سبا پر افغانستان خبرې کیږي. خو سرمنشي زیاته کړه چې ناټو به د افغان ځواکونو روزنې، مشورې او د ملاتړ ماموریت دوام ورکړي. ناټو په همدې هدف او د سیاسي حل لارې په موخه د افغان ځواکونو روزنې، ملاتړ او مشورې ته دوام ورکوي، څو طالبانو ته دا روښانه شي چې هیڅکله یې په جګړه نه شي ګټلی. له همدې امله باید د سولې مذاکراتو ته راشي او له افغان حکومت سره د سولې په واقعي خبرو کې برخه واخلي.
ستولتنبرګ وویل ناټو د روسیې او ایران په شان د سیمې له نورو هیوادونو هم توقع لري چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي.
موږ په جدي ډول د سیاسي خبرو اترو له لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوو. ناټو له همدې امله سرې کرښې نه ټاکي، دا د هغو کسانو کار دی چې خبرو میز ته کښېني.
اخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د ولسمشر ټرمپ د لیک تر لیږلو وروسته یو ځل بیا د پاکستان پر نقش بحثونه پیل شوي دي.
موږ له ټولو مسؤولو هیوادونو تمه لرو چې د نړۍ په دې سیمه کې د سولې د بهیر او د جګړې د پای ته رسېدو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې جګړه 40 کلونو ته نږدې کیږي. دا کافي ډیر وخت دی او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې د ملګرو ملتونو لومړی وزیر مودي، جمهور رئیس غنی او ټولو هغو لورو ملاتړ وکړي چې د سولې د راوستلو لپاره هڅه کوي.
ماتس په پینتاګون کې د هند د دفاع وزیر سره د لیدنې پر مهال وویل د افغانستان د سولې بهیر له ډیپلوماتیکي لارې تعقیبوي او متحده ایالات به د افغانانو د خوندیتوب او د جګړې د ختمولو لپاره خپلو ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن یو سروې ښیي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغانانو خواخوږي په بې ساري ډول کمه سوې ده. د دغه بنیاد نظر پوښتنه ښیي چې 20% افغانان له طالبانو سره خواخوږي نه لري، خو په عین وخت کې څلور فیصد افغانانو د هیواد د راتلونکي په هکله اندېښنه ښودلې ده. تفصیل د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې تر سره سوی یو تازه سروې شي چې لا هم ډیری افغانان د نامنیو خراب اقتصادي وضعیت او نور ستونزو له امله د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو د ډیموکراسۍ په اړه د افغانانو ډاډ تر پخوا زیات سوی. د آسیا بنسټ په دې سروې کې د افغانستان له 4 ولایتونو څخه د 15,000 کسانو څخه پوښتنې سوي چې 50% ښځې دي. سروې ښیي چې 68% ځواب ورکوونکي فکر کوي چې افغانستان پر ناسم لور روان دی، چې 73% یې لامل نامني، 80% اقتصاد او 30% ضعیفه حکومتداري ګڼي. په سروې کې راغلي چې 30% افغانان فکر کوي چې هیواد یې سمې خواته روان دی، چې 25% یې لامل د امنیت شوالی بولي، 40% یې بیا رغونه او 90% یې د حکومتداري شوالی ګڼي. د دې سروې له مخې 50% افغانان د اقتصاد په اړه اندېښمن دي او وایي چې د کارموندنې فرصتونه یې خراب سوي.
لکه څنګه چې ولسمشر څو موده وړاندې خپله اعلان کړه چې تر 8,000 زیات امنیتي ځواکونه مو په 13 کلونو کې له لاسه ورکړي، دا په هیواد کې بد امنیتي وضعیت ښیي چې زموږ په سروې کې هم دغه اندېښنو انعکاس موندلی او خلک ویره لري چې په لاریون او یا ټاکنو کې ګډون وکړي.
سروې ښیي چې 25% افغانان له رایې ورکولو ویره لري، چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي او 83% ځواب ورکوونکي په سوله ییزو لاریونونو کې له ګډون څخه په ویره کې دي. بلخوا سروې ښیي چې 80% ځواب ورکوونکي له کوره بهر د ښځو د کار ملاتړي دي او 84% د ښځو د زده کړو ملاتړ کوي.
کله چې دوی نه دا پوښتنه وشوه چې د مېرمنو کوم لوی مشکل دی، کومه لویه ستونزه ده، تاسو دلته وینئ چې اولنۍ ستونزه چې دوی یاده کړې هغه د تعلیم ده، چې تعلیم ته دسترسی نه لري، او دوهم د دوی حقوق دي چې دوی ته خپل حقوق نه ورکول کیږي، او بیا د دندو نشتون دی، همدارنګه تشدد دی او اقتصادي مشکلات هم په دې کې شته.
د آسیا بنسټ سروې ښیي چې طالبان، داعش، غلا او مجرمین په سیمه ییزه کچه د خلکو د امنیت لپاره ګواښ دی. د سروې له مخې 83% ځواب ورکوونکي وایي چې له طالبانو سره هیڅ همدردي نه لري. عام افغانان د راتلونکي په اړه بیلابیل نظرونه لري.
امنیت لرو، اردو لرو، پولیس لرو، خدا بس تاسو ته کیږي زورواکي دي، جنگ سالاران دي، دا چې ختم شي انشاءالله وطن به مخ په خکې دو روان دي.
دغه هیڅوک نشته چې دغه موږ ته ډاډګرنه ورکړي چې ته اتمان به کور ته په ډاډه زړه ځې، په ډاډه لکه نور هیوادونه.
د آسیا بنسټ مسولین وایي چې د دوی لخوا د ترسره سوي سروې د هیلو او اندېښنو ډکې پایلې له افغان حکومت او د افغانستان اړوند پالیسي جوړونکو سره شریکوي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مقابل لوري لا تر اوسه څرګند نه دی او نه یې په اړه مشخص تعریف په ډاګه سوی دی. دغه کمیسون ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې د عدالت له پامه غورځول د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي او د تلپاتې سولې لامل نه کیږي. په دې اړه تفصیل له کابل څخه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې د بل هر وخت په پرتله زیاتې شوې دي، خو د افغانستان د بشري حقونو کمیسون وایي چې لا تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لوری څرګند نه دی. د دغه کمیسون مشر سیما سمر په کابل کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د تصویب او اویایمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانستان اساسي اړتیا ده، خو په دغه بهیر کې د عدالت هیرول نه یوازې د تلپاتې سولې لامل نه کیږي بلکې د مافیت فرهنګ پیاوړی کوي.
زما له نظره لومړنۍ مسله له سولې سره سیاسي ژمنتیا ده. موږ غواړو سوله وکړو، خو له چا سره؟ لا تر اوسه مشخصه شوې نه ده چې موږ له چا سره سوله کوو. هغه مشخصه ډله چې موږ غواړو ورسره سوله وکړو په خواشینۍ سره چې لا تر اوسه تعریف شوې نه ده یا پیدا شوې نه ده.
اغلی سمر دغه راز ویل چې د سولې د ټولو مسایلو نه افشا کول یو طبیعي خبره ده، خو ټینګار یې وکړ چې حکومت مکلف دی د دغه پروسې 80% معلومات له خلکو سره شریک کړي. د هغې پر وینا په افغانستان کې قومي او ژبنیو جوړښتونو ته په پاملرنې له خلکو څخه د سولې د خبرو پټ ساتل د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن د زیاتوالي او بې باورۍ لامل کیږي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش دغې غونډې ته وویل چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مقابل لوری طالبان دي او د حکومت د سولې په طرحې کې د خلکو ټولې اندېښنې په پام کې نیول شوي دي. ښاغلی دانش ډاډ ورکړ چې د سولې لپاره د حکومت طرحه هر اړخیزه ده او پکې د افغانستان د لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار شوی دی.
با توجه به همین نگرانی است که چارچوب طرح سولی که
هغه ویل دغو اندېښنو ته په پاملرنې د سولې هغه چوکاټ چې د ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول د افغانستان د جمهور رئیس لخوا مطرح شوی د یوې جامع طرحې په توګه پکې د خلکو ټولې اندېښنې په پام کې نیول شوي دي. په دې طرحه کې د 13 کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو او د بشري حقونو، د ښځو حقونو او د خلکو د اساسي حقونو په ساتلو ټینګار شوی دی. د ښاغلي دانش پر وینا که د سولې په خبرو کې د اساسي قانون تعدیل ته هم اړتیا وي، نو په دې برخه کې باید د اساسي قانون د احکامو پر بنسټ اقدامات وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. ترنو ریدونکو، پرون کله چې د امریکا یو 40م جمهور رئیس تابوت کانګریس ته ورسید، یو شمیر امریکایي سیاستوالو او د کانګریس او د سنا غړو هغه ته د درناوي مراتب ترسره کړل.
ولسمشر ترامپ او میرمن یې ملانیا ترامپ پرون ناوخته کانګریس ته ورغلل او د پخوانی ولسمشر جورج ایچ دبلیو بوش تابوت ته په احترام ودرېدل. ولسمشر ترامپ مخکې له دې چې د درناوي مراتب ترسره کړي، د یوې دقیقې لپاره یې چوپتیا غوره کړه. د پخوانی ولسمشر جورج ایچ دبلیو بوش تابوت د کانګرس په مرکزی دالیز کې ایښودل شوی دی. سیاسي مشران او عام خلک لیدو ته ورځي. د غزوی پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش او میرمنې لورا بوش واشنگتن ته د خپل پلار په وروستي سفر کې ورسره مل دي. پرون په واشنگتن کې په دغه مراسمو کې د بوش نوره کورنۍ او اولادونه هم ګډون کړی و. د بوش نږدې دوستان، ملګری او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جیمز بیکر، پخوانی مرستیال جمهور رئیس دک چینی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاول هم دغه مراسمو ته ورغلی و. په سنا کې د جمهوری غوښتونکي ګوند مشر میچ مکانل هیواد ته د بوش د 2 لسیزو زیار او خدمت وستایو.
هغه یو لایق پیلوټ، د کانګرس غړی، په ملګرو ملتونو کې سفیر، د چین لپاره استازی، د سی آی ای مشر، اتکل مرستیال ولسمشر او زموږ ولسمشر پاتې شوی و. هغه امریکا په سړې جګړې کې او د پخوانی شوروي اتحاد د ماتېدو پر مهال رهبری کړه. کله چې د فارس په خلیج کې د قانون حاکمیت د دفاع اړتیا پیښه شوه، هغه پخپله په خپل مهارت موږ بریالی کړو.
د کانګرس مشر پاول راین هم د بوش کارنامې وستایلې.
Throughout his life of service,
ولسمشر بوش هیواته د خدمت په ترڅ کې محبوبیت ترلاسه کړ. د هغه شخصیت ساری نه لري. هغه په ډیر خاکساری د قدرت لوړو څوکو ته ورسید. د ازادۍ په غښتلتیا کې یې داسې نقش لوبولی چې پر څو نسلونو یې تاثیر کړی.
مرستیال ولسمشر مایک پینس په دې غونډه کې دریم او وروستی وینا کوونکی و. هغه د ولسمشر ترامپ استازیتوب د بوش د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه.
After the Japanese attack Pearl Harbor,
مستل دی چې جاپان د 1941 په دسمبر کې په پرل هاربر باندې برید وکړ، هغه وختل خپل ونده تر سره کړی. نو هغه په خپل 13مه کلیزه کې د امریکا په سمندري پاوز کې شامل شو او له روزنې وروسته د امریکا تر ټولو ځوان د سمندري ځواکونو پیلوټ شو او د آرام سمندر جنوب ته ولېږل شو چې نږدې مړ شوی و.
جورج بوش چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جنگي الوتکې پیلوټ و او په اویایمو کلونو کې د سی آی ای د مشر په توګه دنده ترسره کړه، د بل هر ولسمشر په پرتله اوږد ژوند وکړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
درنو اوریدونکو، په کندوز کې د ښځو چارو مسؤلین وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یې 14 ورځنی کمپاین پیل کړ او هدف یې دا دی چې باید د کورنۍ د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي. د امریکا ژغ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوز څخه په دې اړه رپورټ رالېږلی.
په قندوز کې څو ورځې وړاندې د ښځو چارو د ریاست لخوا په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدو په موخه شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی دی چې پکې له مختلفو ډلو خلکو سره ګوري او په سیمه کې د دغې ستونزې د حل لپاره لار لټوي. د قندوز د ښځو چارو ریاست سرپرسته ناهیده سیفی وایي چې دوی به په ښوونځیو او نورو ځایونو کې د نجونو لپاره د هغوی د حقوقو د پیژندلو ورکشاپونه او بحثونه جوړ کړي چې د کورنی ژوند په ترڅ کې د خلکو د پوهاوي سبب شي.
که ما در این کمپاین میزهای گرد داریم، پیرامون خشونت، انواع خشونت، راههای بیرون رفت خشونت، علل و عواملی که چرا خشونت قرار داره.
دوی په دغه کمپاین کې د تاوتریخوالي د موجودیت او د تاوتریخوالي د ډولونو په اړه او د تاوتریخوالي څخه د ځان ساتنې په خاطر گردی میزونه لري او د تاوتریخوالي علتونه به څېړل کیږي. هغه زیاتوي چې سږ کال په قندوز کې د ښځو چارو ریاست د تاوتریخوالي نه اویا پیښې ثبت کړي چې په ځینو کې د سالمې مشورې له لارې د کورنۍ ژوند بیرته عادي حالت ته اړولی دی.
به تعداد 79 قضایای حقوقي ثبت راجستر کرده که 79 از د ارګانهای عدلی و قضایی معرفي شده و 13 قضیه از را مشورت سالم داد.
د تاوتریخوالي نه اویا پیښې ثبت کړي چې 18 پیښې عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوي او 14 پیښو کې کورنیو ته سالمې مشورې ورکړي چې کورنۍ ژوند یې بیرته عادي حالت ته اوښتی دی. د قندوز د ښځو چارو یوه فعاله مسوده وایي چې که په دولتي ادارو کې د ښځو لپاره بستونه ځانګړي کیږي باید ښځې پرې مقرر شي او که نه نو دا هم د تاوتریخوالي یو ډول دی. هغه وایي په هغه ځای کې چې باید ښځې په دولتي ادارو کې مقرر شي پر ځای نارینه مقرریږي.
بست هایی که برای خانما در نظر گرفته باید خانم چون خانما ظرفیتی را دارن مدیریت کنن، ظرفیتی را دارن که از یک اداره سرپرستی کنن. خوب
په دولتي ادارو کې که د ښځو لپاره ځینې بستونه په پام کې نیول کیږي باید ښځې پرې مقرر شي ځکه ښځې د دې وړتیا لري چې مدیریت وکړي او اداره رهبري کړي، خو که د ښځې پر ځای نارینه مقرریږي دا د تاوتریخوالي یو ډول دی. یوه بله ښځینه مدني فعاله تینا وایي چې اوس هم ښځې د خپلې خوښې پرته ودیږي او په کلو کې پخوانی رواج اوس هم شته چې خلک نجونې په بدو کې ورکوي.
به بد داده میشن در شهر کمتر شده اما در ولسوالی هسته. ازدواج های اجباری صورت میگیره، از حق تعلیم اینا عقب میمانند.
نجونې په بدو کې ورکول کیږي. دا کار په ښار کې کم شوی خو په ولسوالیو کې اوس هم شته. د خپلې خوښې پرته ودیږي، د تعلیم له حق څخه محروم دي او د کار حق نه ورکول کیږي. هغه وایي چې له څو کالو را په دې خوا پرله پسې د کورنۍ تاوتریخوالي کمپاینونه جریان لري چې څه ناڅه تاثیراتي کړي دي او په کورنیو کې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کابل کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو ځوانانو د سولې او ثبات د راوستلو په هکله مجلس وکړ او د ایران، پاکستان او تاجکستان ځوان استازی وایي چې دوی کولی سي د سیمې د امن او امان لپاره پر حکومتونو فشار راوړي. نور تفصیل د لیمې نیازی په رپورټ کې واورئ.
تاجکستان، ایران او پاکستان څخه راغلي ځوانان په کابل کې د افغان ځوانانو میلمانه دي. د افغانستان میډیوټیک دفتر د سولې لرلید او د ځوانانو مشارکت په دې کنفرانس کې له څلورو هیوادونو څخه په لسګونه ځوانان راټول کړي چې د سولې په اړه خپل نظرونه او لیدلوري وړاندې کړي.
افغانستان شپېته سلنه نفوس ځوانان جوړوي. په دې اساس د دو غونډه او نقش په سولې او مصالحې کې، سولې پخلاینې کې دو موضوعات کې ډېر مهمه دی. دو ته توجه شوې ده. میډیوټیک د دو وروستیو کلونو را په دې خوا په سیمه په افغانستان کې داسې ځوانان مناسب پاستې جوړوي، دوی راغواړي تر څو خپل نظرونه، خپل لیدلوري او خپل اټکلونه د سولې په اړه سره شریک کړي او په دې بحث او خبرې اترو کې چې ځوانان څه کولای شي سولې کې، ځکه ځوانان اصلي قربانیان دي.
په دې کانفرنس کې ځوانان په دې باور دي چې دوی کولای شي حکومتونه دې ته اړ کړي چې په سیمه کې سوله او ثبات راولي.
ځوان په سیاسي یو د سولې سفیر، د ځوانانو سولې سفیر دا خبره کول واړم چې موږ په ریاست، موږ په حکومت دا خبره زور اچوي چې موږ سوله غواړو. موږ سره اختیار نشته، خو موږ دا په حکومت دا پرشر اچوي، سو دا زور اچوي سو چې موږ سوله په دامځکه غواړو، په داسې مسوله غواړو چې ځوانان د دې استفاده واخلي.
د دغه کانفرنس ګډونوال وایي چې په سیمه کې د هیوادونو د آرامتیا او ټیکاو لپاره دغه هڅې دوه کاله وړاندې پیل کړي چې تر دا مهاله یې ښه نتیجه ورکړې ده.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.